السلام علیکم د سهار اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم پروانه خبرونه کې تاسو هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوه جګپوړي قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژل دي د طالبانو د 211 کلی اردو د لمړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون ویل تا کسان د تخار د دشتي قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوې دي طالبانو پرون دا ادعا هم کړې و چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژلي او دوی ژوندی نیولې دي خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعاو تایید نه دی کړی ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړي باختر اژانس پرون د دې مزایدې خبر په ټویټر ورکړ په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هر اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی یې له کومه کوي په هلمند کې پورستیو کې خپل منځینه خطې او شخړې زیاتې شوې تازه طالبانو ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دې نخودو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوې دي د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوې دي تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او څوارلس ټپیان شوي د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي د شل اوریز کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن سریلانکا له آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري لومړی لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي او دوی مایاوي د پاکستان او هند ترمنځ د ګرمي 12:30 بجې د دې جام دویم پړاو لوبي پرون پیل شوې چې په لومړی لوبه کې نیوزیلند کوربا استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه او دویمه لوبه انګلستان د 15 منډو په توپیر له افغانستان وګټله او اسپانیا اعلان کړی چې 14 جنگی جټ الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي اسپانیا د ناټو غړي ده او ناټو غواړي په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي د اسپانیا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمیر پوځیانو هم د روزنې لپاره سیمې ته استولي وروسته تر دې چې د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین برید وکړ ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي دا سمحال چې له هم یو شمیر په خوانې او لړپوړو چارواکو ته طالبان له افغانستانه د وتو اجازه نه ورکوي د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کوي چې دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستنو شوې دي خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته
یو سفارت حکومت کې هم په قراره او مقرره ز تروسه پورې نه يم په دلې چې په کوم اصل دي د وفاداری او ملګرتیا په اصل روان دي ک وطن ته د وفاداری په اصل
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندستان له پاکستان سره مخامخېږي د افغانستان په تیر لوبه کې څو شول تفصیل به په یو راپور کې واوري او په ایران کې دولت زد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول تر خوا یو شمیر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
علامه نیم چې ورځ مو پایل کړي وو سی د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څا کال د می په ورستیو کې جوړ شو ادعا کوي چې د دې کمیسیون لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته سند شوې دي طالبان په داسې حال کې دا ادعا کوي چې په کابل کې د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی لګول شوی او بندیزونو شکایت لري د ټولو پولیسو کې یو ځل بیا ویل کېږي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جرمني برلین ته سفر وکړي جزئیات په دې راپور کې
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 301 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
تر دې مهاله پورې د 301 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلی وو هغه بیرته خپل وطن ته راستنه شوی دی او په دغو کسانو کې د تیر ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوز او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان هم دغه سیده ولسی جرګې او پارلمان د په کچا باندې کسان یو اتراستانه سیوی دي
د شغلي وسیق په وینا د تماس کمیسون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویر او ترهیده احساس لامل افغانستان بهر پاتې نشي بلور ته احمد الله وسیخ د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانسته ویلی دي چې مسلکی او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي، خو تر اوسه د پخواني نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جمهوري نظام له هغو څو محدودو مشرانو څخه دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي ځواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده. د پروسه شکل د اگست 15 را وروسته چې طالبانو بیا کابل ونیو، د پخواني حکومت په لسکونو زره کارکونکي، مسلکي کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو غواښونه لمخي چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلې دي.
او د دلمو چې د طالبانو له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کی چې د دې کمیشن د کارل پیل تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. خو دا هغو شخصیتونو لډل چې د طالبانو ل بیا واکمنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي، یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصول دي. له د سر احمد شیبر مرکه کړې ده او لمړی دا پښتنه تر کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره سره ډول چلند کړي.
اصلا ز کله چې جمهوریت نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی وم، خپل شخصي کارونه باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و. زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هیڅ تړاو نه لري، ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه دی ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او محصلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم، خپل وطن مې دی او سم زم او راځم وطن ته، زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تیر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي، هغوی تاسو ته څه ویلي دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟ د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغې چلند انساني دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دي، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دا هم چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نشي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکار وي، ژوند به هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فعلي سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقمندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل، او څه رقم اصول باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي، او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتمان خوابدۍ، زربدګۍ او د دولتدارۍ د اصول نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوشوي ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې له احمد شیبر سره یې د افغان شخصیتونو د تماس کمیسیون په کړنو باندې خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د دې کمیسیون له لارې نږدې 350 کسان چې د وزیرانو او معینانو په کچه باندې غړي وو بیرته افغانستان ته ستان شوي دي، خو له دې کسانو ډیر شمېر یې یا بیرته وطن پرېښی دی او یا هم په افغانستان کې په داسې یو حال کې ژوند کوي چې د وټو اجازه نه ورکول کیږي. په ورسیو کې راپور نه خبرل شوې دي چې په خاني جمهور رئیس حامد کرزی ته یو ځل بیا د طالبانو لخوا اجازه نه ورکول شوې چې په د جرمني په برلین ښار کې یو غونډه کې ګډون وکړي. دی وړاندې هم خغلی کرزی ته دا ډول اجازه نه ورکول شوې، خو د مخکینی حکومت د اجرایه رئیس او د مصالحې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته بیا د شرایط پر بنسټ باندې هنته د تګ اجازه ورکول شوې وه. هغه مهال ویل شوې چې خغلی عبدالله بیرته غوښتل شوې وو چې افغانستان ته ور وګرځي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. سره لدې چې د افغانستان بانک وایان په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به د یوې کړنلارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوی بانک نوټونو د ویش په اړه نیوکه کوي، وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کیږي، خو په اړه جزئیات نه خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې دغه بانک نوټونو د شمیر په اړه او دغه شان چې کله به افغانستان ته راوړل کیږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک وایان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخوانی سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې نوې بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. له دې سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوه مجازي ناست کې ویلي امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړي چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وچی د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغاني نویو بانک نوټونو ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپنۍ سره شوې و. د معلوماتو لمخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارډ افغانۍ ویل شوې و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوی چاپ شوې و افغانستان ته نوی را لګل شوې. د ازادي رادیو د معلوماتو لمخې کورونا او لحاغي ورسته د جمهوریت په ورستیو کې په دننه بانک اختلافات خودل شوې. ازادي رادیو تر لګل شوې معلومات کې دا هم ویل شوې چې په نوی بانک نوټونو کې لسکون شلګون 50 کون او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې وشمیر خلک خوختي خو نیوکی هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نوی بانک نوټونه ته د خلکو لاسرسي سخت دی. روح الله او قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونی شي چې نوی بانک نوټونه مغه پک لوړه کچا صرفانو ته ورکړل شي بیا وي په خلکو باندې وویشي چې دا منفی پایله لري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوې پیسې په بازارونو کې راوویشي موږ ته ډېر خوشاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړی پیسې کیږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې ناخلی وای چې پیسې زړی سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې په بازارونو کې راځي کنه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤلو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او وړاندې لدی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او د افغانستان د تیرې شپې د لوبې په اړه باندې راپور خپور کوم. د نننۍ لوبې په اړه باندې چې البته تر راتلونکو 15 دقو پیلېږي د آیرلند او سریلانکا ترمنځ باید د ونه وکړم چې آیرلند د دې لوبې پچا ګټلې ده او لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې ده. آیرلند او سریلانکا دواړه په هغه ګروپ کې دي چې افغان لوبډله هم پکې ده. دا لوب هم خورا مهمه بلل کېږي خو تر راتلونکو یعنی تر 2:50 وروسته بیا د هند او پاکستان لوب هم د چي د افغانستان په وخت 12:30 بجو پیل کیږي. اوس د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپل سیال لوبډلې ته په دې لوب کې چې پرون د استرالیا د پرت خار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی و، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړې لوبډله په اسانۍ ونه رسیده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړل.
That goes to Stokes, and then another short ball and another catch.
دا کوم هدف تدیر په باور د انګلستان لپاره آسان ښکارېده، خو دا څه ونه شول. انګلستان له 15 اوور وروسته کپتان جاس باتلر له لاس ورکړ، تر دې وروسته تر اخره 15 لوبغاړي وسوسېدل او په 19 اوور کې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لوري په بالرانو کې له عمر زی پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو وکټ واخیست او له فرید احمد پرته نور په ټاکلو ورونو کې لښمنډي ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی ترلوبي ورسره رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام شپایل نه وو، خو د په وینا ستونزه پدې کې و چې افغان بیټسمنانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکی پلوه هم پر افغان بیټسمنانو نیوکه وکړه. دا ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر 1415 پورې تللی شو، خو په اخر کې لوبغاړو فکر وکړ چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر 1450 لوړ کړي. دغه سینو په کار رن بال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه کدا تر اخره پورې شوی وای 15 یا 10 نور منډې کېدلای شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بل سونځه د توپ نیولو به چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کې چونول ویدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بل لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرونی استرالیا ته د 9 منډو په توپیر سخت ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په د افغانستان په ګوندی ایران کې بیا دولت زد لاریونونه شپږمې ونې ته د نن شول تر دې چې اوس یو شمیر کارګران هم اعتراضونه پیل کړي دي. تر خوای د تهران او مشهد خارونو په واټونو کې لاریونونه دوام لري او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامیه، تبایی په هنتونونو محصلانو او همدارنګه پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه، رزی طبی علومو او د یاسو جوهنر او معماری محصلانو هم لاریونونه پیل کړي دي. دوی په خپلو اشعارونو کې چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. تر خوای بیا د ایران دنه له اعتراض کوونکو سره د ناوړه چلن راپورونه هم ورستر بلی ډیریږي. تازه زنیو بشرپالو بنسټونو ویلي چې نور تاوتریخواله هم شوی او دغه تاوتریخواله د حکومت پلو ځواکونو لخوا کیږي، خو تهران پر واشنگتن بیا تور پوری کوي چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناقراریو ته لمن وهي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 مهسا امین نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وي. د بشری حقوقو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لشتر لشه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو ماشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په جنو ځایونو کې نشته یا کمزورې دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمیر څومره و. اسوشیټډ پریس اژانس ته نشي شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سخت امنیتي تدابیرو سربېره پروند د تهران په څو پانتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهره پیل شوه. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې پولیسکونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. د اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې مات شوې وې، په لارې له شیشو ډکې وې، او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدد کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي، څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنۍ او تلمن وهي د تهران په محکمه کې آرس شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
داس مهال چې تروسه په کابل کې په کاچ هونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 1550 پکې وو وشل شو له هیڅ یو ډلې نه دی منلې. طالبان دا کوي چې هغه داعش وسلواله چې دی برید کې لاس ترلود وشل یو نیولې. طالب چارواکي وایي د عملیات د کابل په ختیځ او اتمه حوزه کې کړی او په پایله کې دوه تنه داعشان نیولې او شپږ نوري وشلې دي، خو د دې پیښې قربانیان د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري.
به یوه حادثه مجروح شوم چې
فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د بریټ په پایله کې ټپې شو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګي غواګ او جامې په دې بریټ کې زیانمن شوې او له همدې عمل نه د توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي. خدا سم حال چې د دې بریټ مسولیت هیڅ یو دلیل لانه دی منلې. طالبانو د حمله د داشکار بللې. د کابل په دشتي برچي کې په کاچ خونیز مرکز بریټ کې چې د تلې پاتم باندې ټو شو لک تر لګه 1550 وژل شو چې اکثریت یې ځوانین جونوي. د دې بریټ ټول قربانیان هغه څوک چې په کاچ خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیخي عاملین داعش وسلوالي نیولې وژلې. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوندې ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالي او پټنځای کشف او ماخام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیخي د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
دلی بریت کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د بریت مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلای. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بل ګناه یې کړی وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې بریت کړی وو.
کی امنه بر مرکز کوجس
که څوم طالب چارواکی ته لیدا کوي چې امنیت به شپړ خوندې کړي، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان چې ماته ویو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو د داوا تر پختنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خبر شي وايي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشټون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون په نشټون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څوم طالبانو د امنیت راوسو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندې نه دي. د نامنې او په کابل کې د روسي نخطو په اړه مو د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان او د مقاومت ملي جبهه ادا کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستي جګړو په ترڅ کې یو بل ته درانه ځاني تلفات اړولي. طالبانو په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو خبره کړې او ادا یې کړې ده چې د مقاومت جبهه شپږ غړي وژلي. د مقاومت جبهه ویان هم په خپل ټویټر طالب وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده. هغه دا ادا هم کړې چې طالبانو د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې یو شمېر غیر نظامي انتر نیول کې د وروسته وژلي. طالبانو او د مقاومت جبهه د نورو جزئیاتو په اړه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ثواب نکړي. جزئیات په دې راپور کې
طالب ځواکونو ته منسوبه یو ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې په هغه کې ادعا کیږي چې طالبانو د مقاومت ملي جبهې غړي وژلي. په دغه ویډیو کې شپږ مړي لیدل کیږي. دغه ویډیو د جمعې په شپه خپره شوې خو د دقیقې نیټې په اړه معلومات نشته. اوس دواړو خواوې ادعا کوي چې د افغانستان په شمال بدخشان او بغلان ولایتونو کې یو بل ته درنه تلفات اړولي. د مقاومت ملي جبهې وایان صبغت الله احمدي هم د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې طالبانو یې ځینې غړي ورته وژلي. نوموړي وړاندې لیکلي چې په دې جګړه کې د مقاومت جبهې دوه مخکښ قومندانان هر یو سید بهرودین آغا او عبدالحمید مجاهد په بدخشان ولایت کې وژل شوي. احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې طالبانو په یفتل او شیوه ولسوالۍ کې غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده. له دې وړاندې په بریتانیا کې د افغان ویتنس په نوم یو غیر انتفاعي سازمان د میزان په شپږویشتمه په یو څیړنیز راپور کې لیکلي و چې طالبانو د سنبلی په میاشت کې په پنجشیر ولایت کې 28 اسیران وژلي. د دغه راپور په اساس طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې جنګیالي نیولي او بیا یې وژلي دي، خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي. له دې سره خوا کې بیا د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي د میزان میاشت په 29 لیکلي و چې طالبانو د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ډېر تلفات لیدلي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان هم د تلفاتو په اړه کره شمېر نه دی وړاندې کړی. موږ هڅه وکړه چې دغه جګړو په اړه د طالبانو مقاومت ملي جبهې نظر واخلو، خود طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایول سوالي څخه او الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې. نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان دا کورونا مرضی ورپسې زیات ده، نو دا غوښتنه ځلې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی، دا شان چونه کې ارزانه شوي وایي شو ورپورې چارواکو څخه مهره. دا غوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه کړي، دا شان بیخي داسې دی خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دی خوار غریب ته ورکي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څول د دغه تاریخ په بدل چې دی خلک د مرستي وسره وکړي. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط نه پامي کار وسو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شک چې حرام دی. مس په دې شامل مومنین په برابر چې مس خبر نه لرو چې نه دی حرام مرګه، خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولات د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د مدکی پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم؟ نو انډواله مرش پښینو لرو مایوب یو ته واشه از مرش مایشات سره کم نه واره درې درې زره دي دا بولې دا سره کم کار دی مرد غیر د مش خوږه او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه مرد غاړو چې دا کوچنيان چې الوکان ټپال ټوري د غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري د ټپال څخه مې نه کړی دي. نو بس دا غشتنه مش غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټوري دا نه نيسي هغه دا چې کوي هغه دي نيسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سی ټول ډیر مننه چې را سره یاست او د ازادي رادیو د دې سات خبري خبرونه اوري نږدې کیږو اته بجې او ډیر دقیقو ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز طالبان ادعا کوي چې د داعش څلور تنه یې د دوی د دوو جګپوړیو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلې دي د طالبانو د 211 کولی اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله تویی پرونو ویل دا کسان د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوی دي طالبانو پرون دایدا هم کړی و چې په کابل کې د داعش په غړي وژلې دي خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعا تایید نه ده کړې تاکل شوی دا نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک یو لس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړی باختر اشانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر خپور کړی دی د تیرې اڅ باندې یو کال رئیس چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دوی نږدې هر اونۍ د افغاني د ثبات د ساتلو لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي خو دا معلومه نه ده چې طالبان دا ډالر له کومه کوي په هلمند کې پورستیو کې خپل منځي نه خطي او شخړې زیات شوې دي تازه طالبان ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دینه خطو په ترڅ کې لاستانه ټپیان شوې دي طالبانو په وینا دا کسان په مارجې ګرمسید او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوې دي د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکاری او وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیات شوې دي د شلوریز نړیوال کرکټ جام سیالیو په ترڅ کې نن آیرلند له سریلانکا او پاکستان له هند سره لوبېږي د آیرلند او سریلانکا ترمنځ د لوبې په چا آیرلند ګټلې ده او د توپهنی فیصله یې کړې ده دا لوبه پایل شوه او د اسپانیا لخوا اعلان شوه چې سوارلس جنگي جټ الوتکو یې په بلغاریا او رومانیا کې ځای نیولې اسپانیا د ناتو غړې ده او ناتو غواړي چې په خپلو ختیځو بلو کې د روسیې د تیری مخاوني سي د اسپانیا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې یو شمیر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمه استوي ورسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ ناتو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو هیوادونو امنیت ته اندېښنه ښودلې ده مننه وسام د خبرونه په توام د ازادي رادیو زنګړې اونیزه تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي تاسو اوریدو ترابول
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم نن یک شنبه ده په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ راډیو اورئ په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علی السلام او نمرود مقابله ولوسته نن د همدې تاریخي سلسله یو پزرپوري برخه لولو د لوست مکی ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علی السلام سفر دی په دې سفر کې ولولو چې کومه پیخه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او د چینه بیا تر نن نه بهیږي
څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي اوس په دغه درس کې مجازو د مکه سفر وایو کله چې اسماعیل علیه السلام د کلن وو او بی بی سارا ونه سوې کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکه ته یوړل او په خپل بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي ځکه ابراهیم علیه السلام و سلام د بی بی سارا سره وعده کړې و چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونی پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده، نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کی، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلرم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې ل خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت بریالي وتل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غواګیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله ویلي چې په 223 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوشې کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوالیا هم رنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نشې نشانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1495 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري شولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر شوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1495 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمرو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دا لولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1100 هجري لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی وو، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر وو. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د امو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او امو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې شوی و بل له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غشتن کی بندیان او په خپل په اول سو درونی زیردیز کال کی چی د یوول سو یو ویال مریز کال سره سمون لري د واکمنی اعلان وکړ. نوموړی د واکمنی پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدود نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان دوړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور اتکال پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you. دم یو یو الله خبر لزړه میو کيو الله خبر ده د دنیا گه دنیا گه علم پڅل سلا خبر خدای دې دخلي دخلي لاړي دارو کا خدای دې دخلي دخلي لاړي دارو کا ز درد لنم نه شم دعا دعا ترتا زما دې څو نصیب کړو خدایا زما دې څو نصیب کړو خدایا هم زولې ګل شوه ز غټه غټه ورا جید اندې وهم جڑا جان ماں تندے وہم وہم پر جڑا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو راوڑو سنگ سنگ او تڑ تر سو بدا سے داسے جدائی ویوا تر سو بدا سے داسے جدائی وخد ندا چان سر سر پوی نکڑم پتم تم تم بادے سوڑکڑم پتم تم تم بدے سوڑکڑم ندی آرکڑم آرکڑم نبا در درکڑم روک سکو قدمو قدمو دے خدے مائن کڑما قدمو قدمو دے خدے مائن کڑم جنے زمان زمان لپاروا واخلا قدم وطن بادا بادا را رسیگا
ہندوستان ہندوستان گھر میں پور پوکھ گڑ ملنگ ملنگ کچکول واخلم د ملنگ ملنگ کچکول واخلم سود جانا جانا دیدن ون نکڑم نہ